جهګوي، نو دا چیرته د خاوند او د خځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي، دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اوبرو
په کور کې د خویندې ورونه وی پامیل مسخد د یو د بل سره همکاري کړل د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د ښځې او نر حق چې دی، مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړ، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میروس او د میړه او د ښځې سره خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي، که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو باید دي، که د کوټو جوړ کول دي یعنې ټول شی ځکه پلار مور موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښځه دا نر ده، د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ دقسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میرمن مور پلار نه غواړي، د ښځې خسره او خوښ یو د خلک نه غواړي چې هغه ورکړي د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه، هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې لري. ښځې د خپل ژوند نه د خپل میرمن نه ماتیږي، هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي، د دو د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میرمن نه، هغه ځکه چې په دو باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند کې ته څه ما سره همکاري وکړې.
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابیږي؟
ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي، ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د میړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه به ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسنیوی وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري. چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو مثلا
یو شمیر میرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي. په دې اکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا دا خبر زما نه ما دا خبر یعنی که وایم 100% یې ما نه ما، ځکه که یوه ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپلواکي وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وکولی شي د یاد میړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړه، د ژوند په ژوند کې اویا وشي کولی، حداقل خپل ضروریات پوره کړه، د خپل د اولادو مشکلات حل کړه، ورته نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درنه سترګه ورته ګوري. خو که ښځه همدغسې وي، مثلا پیسې نه لري یا ماش نه لري، هغو ته په کور کې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي، هغو ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي. یعنی ته ما په پیسو خستې دغلته، مثلا ته به باید ما د مور پلار خدمت وکړي، د هغو ښځې نه مزدوره جوړې وي په کور کې، که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي، دوی دوکان لري یا د سرک لغاړي او څخرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د خځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورتوي چې مثلا کته اوس د لوړې سوي کارم نه کوي امدا عادي کارونه کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ځوان څومره کېدلې سي
ژوند ډیر مثبت اخته‌تللی شي. ژوند چې دی دنیا چرخه پلاک ده، کله به ډیر وي کله به لږ وي، همیشه به دنیا څرخېږي. نو که کله یوه ښځه د میړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو، حتی که کاری وي که نه وي، ووایي چې معلا لوی دی، نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي. بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک کوه او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سخت
شرایطو کې ولاړه وه. بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي. د میرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان میرمنې خصوصا چې دي همیشه خودیره ی چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ کړی دی په هر شرایطو کې، کپه هغو کور کې بنجګر خونی وي، که پریشانی وي، که اقتصادي مشکل وي، مشکلات وي، د میړه سره حل کړی دی، ته یو سر حد ورسره همکاري کړی دی. نو همیشه د چې دی ماتایله د منلې فعال حالت چې په افغانستان کې غلدي په ناجنه او باندې چې کوم مشتران خلک چې دی هغه یاد سروشي کوي، هغه مثلا یو سبزی فروشي کوي، خپل میرمن یې د غوښت څنګ ولاړ دي. دا په ژوند کې ډیر مثبت اړخ لري. دا د میړه لپاره یو غوره میرمن وي د پوره چې دی په سخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی.
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي، هغه د کورنۍ نفقه برابرول او سغه څه نسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی، کار ونه کړي، خځم بیکار وي، سړی هم بیکار وي، دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي؟ لېسي
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیات دي. لېشي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور به پلاس خړه شي، هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه. دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه، په اینده کې مثلا ویای چې یعنی ته مور لپاره څه کړی دی، د مور لپاره د څه وړی دی، اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدونکی دی، خو هغه ماشوم وي هغه نشي درک کولای. په دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسي چې د ما د مشکلات حل کول کې خود ما مور وکنه، او تا خود ما لپاره هیڅ نه دي کړی، مور به چې کله بیکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو. نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځو د میړه مابین زم ډېر مشکلات پورته کیږي، چې هغه ښځې ته د ناامیدي کیږي چې یعنې ما څه د ځان لپاره وکړل، هغه دی یعنې ته ما نشي ساتلی. نو خو حتی خبره یې تعلق ته رسیږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده. نو زه خواهش یم د ټولو میرمنو نه غواړم، خواهش کوم، یعنې هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل میړه ته څنګ ودرېږي، که هغه مالي وي، که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي، نو خپل میړه ته هم ډاډ ورکوي. ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه پلاک ده، تل به یو حالت نه وي، حتما به تېرېدونکی وي، ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی. شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي، ما په نظر به کوم غټ شی نه وي، خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري، ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي. نو د هرې میرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل میړه ته څنګ ودرې، او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي، مثلا که درته وایم جامې، ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا نه دی، اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي، دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي، امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مو سره تیری کړلې؟
بله، او که موږ چې کله واده وکړو موږ کورې چایم نه لرل، نو ماته مې خواوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادېږي، نو چې یعنی ته غواړې، ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی، ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې، یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه، په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي. نو ما چې کله فکر وکړل، حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسې بوځئ، هلته ما ورته ویلې چې نه، زه باید لاړه شم، زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم، که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي، مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي، حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم، د داسې په موږ سویه چې دایده یم هغه ژوند وکم، نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې، هغلته مثلا مشکلات و کورني و د ما همیشه ما شکایت نه دی کړی، زه د څنګ ولاړه وم. نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی، د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه هغه وي چې زه همیشه د تا د زور احسانمند یم، ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نوای هستم، یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یم د دې په مټو یم.
بله، کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې، ته څومره تشویقېږې؟ ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسو په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره، مګر ورباندې معلومه نه وي، بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه. داسې تاسې په مېړه باندې د تاسو کومه مرسته هم چې سره کړې معلومه ده، څومره تاسو خوشحاله کېږئ؟ بالکل،
رښتیا واقعا ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خو معلومه نه دي، نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتې دي که نه. بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې و هغه کومه قربانۍ چې ورکړي هغه نه دي په معلومه، رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم. یعنې ما ته چې دا خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم، زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم. یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه وي، 90% خطر شته دی، خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېرومه، تنها یو د یوې درې کلنې جوړته په افغانستان کې پاتې یم، د خوندې به قرباني ده که نه، که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخ کې ورکوم، خدای خو نه شوای تلای، هېڅ چېرته نه شوای تلای.
بله، له نارینهو څخه تاسو څه غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي؟
نارینهو څخه بالکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي، نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړو. هره کورنۍ او هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي، نو د نارینهو نه مې خواهش دا دی چې خپل ښځې درک کړي. ډېرې ښځې داسې مې لیدلې دي، یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل، خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي هېڅ هم نشته، هغه خو قرباني ده، نو داسې خو نه ده چې هغه په هېڅ کې نه حسابېږي. نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او د خپل ښځو ملاتړ وسي همیشه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ښه ورځ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پایته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00400221143. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی میلمه، د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمیږي، په ورکسوي کې څه دي؟
ډېره زیاته مننه خالص صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د دغه خپرونې مینهوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي، او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال تر منځ یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره هغه ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې، او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل، یا به یوازې د پوښتنې یا د تنې لپاره و، ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب دی.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي، فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بعد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشوم درته لابد امرغه چې هغه څه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی او یا که شوي هم د دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د بې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحمانی صاحب، پخوا د ماشومانو د لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل کده کمکیانو انیس او نورې خپرونې، فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوي دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې ان جي اوګانو د برخې هم واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز په کې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې لنیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د ازادۍ راډیو د بډای سال په نامه یو خپرونه وه چې غالبا هغه وخت اجمل فورمان چمتو کوله یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغس په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یو بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لکه شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت د ځانګړنو له اړخه لیکوال دې ته متوجه شي ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړ خان ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی. بل اړخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی یا درس ته چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارون کېږي په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډډه خپاره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګوته انستیتیوت او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و دا ډېر ښه نیک کامونه و چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده له بعد همرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بعد امر ثالثه اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بلدا چې په خبرندوی ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خریږي، هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بیرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي، په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کېږي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېاسپانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بلې رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان دي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې ورسولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي، د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنشي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انزوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبښي یو کتابتون هم لري. زه چې تر ډېره اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زره دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د بل نړیوال رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړې دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل تاسو کاریکولم لري په ټوله کې. دا خریا ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، یا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بل رحمانی صاحب، تاسو په پایل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
لشکره تازه نه پیغام دا به کوم غربي په خبره وي چې یو انځور د څلو په دیمو سرګندوي دی. انځور پر ډیره پورې پروانی له حاضر د پیاکوژي له حاضر د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغیز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې وسته هڅیږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغه چې ولیکل شي چې خپله ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر ته چېرته انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، دا ځینې ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستل خپل همزولو یا نورو کسانو ته په ډول بیانولی شي، او دا هغه وخت کې چې د یو تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د هماغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تصدیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستلی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای نخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکیل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي، که دي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو د پاره د کیسو ډلبندی څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امر غچې مخ په کته مارو خو حنا یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندی په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا وشوي. اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډیره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د 5 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډیره پورې د هغې په مور باندې تعلیق کېږي. شنات او له خشونت سره ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې، یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیعي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېږي، دي هم په ستونزو کې، هم په هغه کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په همدغه حالت کې زیاته پاتې دي. ا دې یو ارواپو خبره دا وایي په ماشوم ته چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خراب دي د اندېښنې کټ مټ سره لوی کس ته دي چې موټر خراب یا د څنګه سره مخ یا مثلا د خبرې په اساس یا د مرګ په اساس وری دي موږ پر څه وښه را کومه نو خيارانه کار دی فقط کې برعکس به همغه څنګه د ولې ځا تخلیل ته یو لوی انسان چې دغه فکر نه کار کوي نو تر ډیره پورې دغه خونو ته هم لرواني له هازه او هم د ماشوم ادبیات او هم د وسلرني مسؤلیت له مخې امورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسی خبرې ووریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونی سي؟
د فکر کې ته اشاره وکړم زه به د یو روسي ارواپو یادی دا خبره راوړم دی وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید سی یا وځپل سی یا یو سره یو ډول چلند کیږي بل سره بل ډول چلند کیږي. همدغه بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي او نجلۍ ته همغه څه هغه د جاهلانه لید له اړخه د یو دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کیږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته ملاتړ شته او تشویق شته شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرلي وي چې دې ته هم پام کیږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سرو اطرافو کې څخه دینه خون کې نشته چې یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څیر یو مسؤلیت دی چې د کډار په مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم ته روزي لکه بهر بلای و مور ورسره ده. د نارینه خون چې له لوري دوی یا وغان تر ډیره پورې د ټول سره آشنا نه وي یا متاسفانه هغه ډیر طرف یو خو چې په کې دې تکړه نه دی وړي تکړه نه لري هغه چې تاسو په نو تر اولی کې د اول نه صدرې مې اترې مې تر شپږه په خپل په پیل راځي چې موږ ماریا حال دا چې برعکس دلتا به تر ټولو یو پیاوړی خود ته هم کومار رسې ځکه چې اساس هم دا دی. همدغه چې بهر ټولو نه کې هم کتا سو غوري تډیرو ملو وندو پناستو کې لار کوشش کوي چې هغه خپل ځوی وسره بوځي په خپل ماما د لای په کور پاتې په دغه چې وګونی چنل کې تبعید چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او په دواړو ترمن یو اوکټی چاپیریال رامنځته کیږي چې د عمر تر پایا د دې شخصیت کې متاسفانه د منځي اخستل دی.
رحمانی صاحب بیرته به د کتاب مسالې تراسو ولی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي. ځینې کسان چې ماشومان ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو د خو ممکن دا ورته ویل سي چې تا باید د لویانو د لپاره کار کولای. دغه سي ده
شکرته چې متاسفانه خبره هم دغه سي ده یا تر ډیره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مو هیر وی کله چې دولسم نه فارغ شي یا فستان زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوري چې له دولسم فارغ شي کوه هندون ته لاشي اقلا کله چې لکور نه مسافر شي یا د مور پلار یا د ورورو لستر کو فنا شي لکه ورسته د مسالې ته پام کیږي. اوبله یو خبره پنګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پنګونه د هغه وخت خصوصي پنت خوځوي په اوسه اشاره ورته شوې ده. اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هیڅ مانوي پنګونه نه کوو په روسي برخه کې حتی په کتابونو په ځوکی برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم او په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. ما کله که په کوم مضمون کې ناکامي یا کمی نمرې اخلي هیڅ کله موږ دا فکر نه درنه کړی چې ولې علت یې یا څه چلند در سره شوی یا تر ډیره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هیڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه ورکړي چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د ورځنیز مرکز سره دا خو څنګه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ د چې ول افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام کوي. لومړی باید اشاره وکم یا د وداس کڅوګو چې لک تر لګه یو څه تجربه مې ستې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فقره لیکوالۍ او د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دا راستي کېدل یا له دې لیدوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوري کې لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان ټیک راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي چې د ماشوم اړتیاوې بهتر کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده ورته وټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشمانو د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخه ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخه ته کار کول مهم دي ک د مجلو اړخ ته پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب، په وړ ډول خاص پښتنه خپل جواب هم کړه او زه په یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زمونږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نه لوستي ده او په لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نکمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم ټیک سیامت هم تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لا ښه شاید د لنګ لري چې بیل باسي، نو تر ډیره پورې د وی لپاره د وی وی آی او جی او غږیزو کتابونو چمتو کول هم دغه سې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول پکې د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نشي جذبولای. اقلا په یو پاړه کې یو تصویر وي کېدای شي په یو کاپشن یو لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا هغه کرښه کې ورته شرح شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو او تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د نورو شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخبار کړلای شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغه سې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغه سې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو لپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریام له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغه سې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشي توګه اخته وو د سرپرسته پاتې شو. دا خو یوه مرحله شوه چې وزای تر ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احتیاطو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغل ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسی په اړه مر سره خبري وکړې چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي، له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم دروازنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو لپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې له وخت راکړی و. تور وزم
هغه یو لیونه سری سترګي دوه لیونه سنگم میں خدای کڑلے و جلو تجوڑلے ونے حغیا ولے ونے حغیا ولے ون سریستر گید ولے ونے حغیا ولے ون سریستر گید ولے ونے سنگم میں خدای کڑلے و جلو تجوڑلے ونے سنگم خدای کڑلے و جلو تجوڑلے ونے حغیا ولے ون سریستر گید ولے ونے حغیا ولے ونے پوخ کوکړ ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړ ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړ ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړ ټکور زما د زړه زخمونه ماور تډېرو چینلې ونه ملې ونه ماور تډېرو چینلې ونه ملې ونه سنگم خدای کړلې وجلو ته جوړلې ونه سنگم خدای کړلې وجلو ته جوړلې ونه هغه میرا غلی مل من لے ونے دسڑ بے دیا تا میرا غلی مل من لے ونے سنگم خدای کرلی و جلو تا جوڑ لے ونے سنگم خدای کرلی و جلو تا جوڑ لے ونے حغیا ولے ونے سریستر گید ولے ونے لٹو تیر شو تیر بشش پلی ونه رزلی ونه تیر شو تیر بشش پلی ونه سنگم خدای کړلی و جنو ته جوړلی ونه سنگم خدای کړلی و جنو ته جوړلی ونه غیا ولی ونه سریسترګی دولی ونه غیا ولی ونه سریسترګی دولی ونه خپلی خاموشه پشورا وی خانشی خدایا د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدایا د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدایا د خپل خاموشه پشورا وی خانشی زما د ژوند لمبو سوري تاو دلی ونه